پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یو بجې ده. نن د چهارشنبه ورځ د ثور د میاشتې 13 نېټه ده. د 1393 هجري لمریز کال نن ورځ د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 10 سره برابره ده. د چهارشنبه د دې ورځې په دې خبري خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په کابل کې نن 14 سوې ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ښارینه او په منطقه کې سوې ده، خو ډېر دقیق جزئیات لا نسته. وروسته به د خپرونې په جریان کې تاسو ته معلومات درکړو. نور رپورټونه او معلومات به وروسته راځي. اول ورځو صفي الله ستانکزي ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه درته ووایي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د کابل ښار په شارې نو سیمه کې یو 14 شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین له سکاټلند سره لومړی ورځنی لوبه وکړي، او د پاکستان په لاهور ښار کې یوې انتحاري حملې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. نن د کابل ښار په شهر نو سیمه کې یو 14 نشوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامر ستایید کړ چې څو شیبې مخکې دغه 14 نشوې، خو جزئیات ورنکړل. په ټولنیزو شبکو کې ویل شوی دی چې د دویمې 14 غږ هم اوریدل شوی دی. د دې خبر د جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. نامعلومو وسلوالو د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیر جان وژلی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل مولوی امیر جان کلیوالو ته د تراوی لمونځ ورکاو چې تېره شپه ناپېژاندو وسلوالو په ډزو وواژه.
پرون شپه د لوګر ولایت په مرکز د مرکز په مربوطه ده کې چې هغه ساحه امنیتي امنیت له نگاهه سپازیره ساحه وه، نو مولوی صاحب امیر جان شهادت رسولی ده د تراوو په مانځه کې.
تر اوسه کومې ډلې د یادې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین له سکاټلند سره لومړی ورځنی لوبه کوي. دا دوه ټیمونه د ایدنبرا په ګرانچ سټډیوم کې سره مخ کیږي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي دې لوبې ته پوره چمتووالی لري او په خوا یې هم سکاټلند مات کړی دی. د دغو ټیمونو دویمه ورځنۍ لوبه به د جمعې په ورځ وشي. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د مې په وروستۍ کې پیلېږي په سکاټلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په لومړی له استرالیا سره وکړي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون ولایتي مشران ټاکي. دا خبره د یاد کمیسیون ویاند فرید احمد نن ازادي راډیو ته وکړه.
15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزي بستونه دي. هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول مخکنۍ چارې چې اعلان دي، شارلیست دي، دا ټول پروسه ختم دي. یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي.
له دې مخکې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو اندېښنه ښکاره کړې وه چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته په کم وخت سره به په ګڼو ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیونونو د مشرانو نشتوالی ستونزې رامنځته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې ژر به د دوی خالي بستونه ډک شي. تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان پاتې ویشتمه وشي، هغه ټاکنې چې څو وارې نیټه شاته لوېدلې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. نن د پاکستان په لاهور ښار کې د صوفیانو په یو لوی زیارت باندې 14 شوې ده. ویل کیږي چې په دې 14 کې په پولیسو سربیره ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي. د لاهور د پولیسو مشر عارف نواز خبریالانو ته وویل عارف نواز وایي چې زموږ 15 پولیس په دې پېښې کې وژل شوي او همدارنګه درې نور ملکیان هم وژل شوي دي. 15 کسان ټپیان دي. پېښه په پولیسو باندې شوي او پولیس ټارګټ وو. امنیتي ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د بریت پر مهال دننه او د باندې سلګونه کسان راټول شوي وو. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا بریت غندلی دی. ایران نن د 2015 کال د اټومي تړون کې د خپلو ځینو تعهداتو د کمولو طرحې اعلان کړي. دولتي اژانس ایریب راپور ورکړی چې ولسمشر حسن روحاني د تړون پاتې 15 برخوالو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ته په دې اړه یو لیک هم استولی دی. روحاني د نړۍ قدرتونو ته له اټومي موافقې د ایران د قسمي وتلو خبر ورکړی. امریکا له دغه تړونه تیر کال وتلی. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ته په یو لیک کې د دغو تعهداتو کمیدو تخنیکي او قانوني جزئیات واضح کړي. لا څرګنده نه ده چې ایران به کوم اقدامات اعلان کړي، خو رسنیو د جواد ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ایران اراده نه لري چې په بشپړ ډول له اټومي تړون ووځي. دغه تړون له مخې له ایران څخه ځینې بندیزونه لرې کړای شوي وو، په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. او د ترکیه په استانبول کې د خاروالۍ انتخاباتو بیا ترسره کېدل نړیوالو انتقادونو سره مخ شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی پرون د ترکیه د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په استانبول کې د انتخاباتو د بیا ترسره کولو په اړه له ځنډ پرته توضیحات ورکړي. هغې ویلي د آزادو، عادلانه او شفافو انتخاباتو د جریان تضمین د هرې ډیموکراسۍ لپاره مهم دی. جرمني ویلي د ترکیه دغه اقدام د درک وړ نه دی او فرانسې هم د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې چې ډیموکراتیکو اصولو ته درناوی وکړي.
دا د ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه تر یوې بجې ده. ازادي راډیو په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن 14 سوي ده. د ازادي راډیو خبريالان په دې اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. تاسو په همدې خبرونه کې معلومات درکو. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې پر انتخاباتو هم تاسو ته نوي معلومات راټول کړی. د انتخاباتو د څارې او شمېرنې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون 15 ساحوي دفترونه د سرپرستانو تر لاس لاندې دي او کمیسیون یې د رئیسانو د ګمارنې اراده نه لري. دا چې دا څه ډول مشکلات جوړولی شي.
قبلا هم د انتخابات پارلمانی با کمیسیون همچون موضوعاتی که اینا واقعا مطابق به قانون
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او پر ایران تاسو ته په ایران کې پر روانو سیاسي حالاتو او هلته د چمی پروګرام په تړه پر جنجال تازه معلومات وړاندې کوو. او په اونیزو پروګرامونو کې به د زهرو کاروان پروګرام تر واخلو. د اوس سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په پروګرام کې د اکرام صاحب تاسو په کابل کې د نن د 14 پړه کوریدونکو ته نن معلومات ورکړي چې نور څه نوي معلومات تاسو ته رسیدلي دي.
څو شی به وړاندې د کابل خار د شهرینو په سیمه کې د 14 غاګ واوریدل شو. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامر زیواز هم دومره تایید چې 14 رامنځته شوې ده په د شهرینو په شاوخوا سیمو کې. خو دقیق زه دته لا هم نه دی معلوم او د نورو تلفاتو په اړه لا څه نه وای. خو په هغه ځای کې چې 14 رامنځته شوې ده د سیمه اوسیدونکو عیني شاهدان چې دلته د افغانستان لوی څارنوالي دا ویل کېږي داسې چې د لوی څارنوالي سره نږدې دا 14 شوې ده. فردوس فرامر سوشي بیوړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي.
تکا اکرام
اورید شیرپور باشه هنوز هیڅ معلوم نیست، فقط یک صدا شنیده شده. حتما جزئیات به سس مقرر بگیره و شما شریک میسازیم. تقریبا چیزی که ما برداشت کردیم و چیزی که برای اول نشان میتمی است که دمو طرفات باشه.
فرشته جان اوس سوشی بیو لسیمی سره چې موږ غږیدو الته ما د عیني شاهدانو سره دوی وی چې د 14 په ځای کې د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي او د دوهمه 14 غږ هم اوریدل شوی دی. خو دا چې جزئیات به وروسته پډګه کیږي او ریدونکو مرستی کوبلی
ډیر مننه اکرام اوریدونکو ته باید وایو چې دقیق معلومات لا هم په لاس کې نسته داسې ویل کیږي چې دوی چاودنې سوي دي او په منطقه کې وسلوال نشته هم روانه ده دا د عین شاهدانو په سیمه کې د خلکو د معلوماتو پر اساس موږ وایو رپورټونه وایي چې په شیرپور منطقه کې چې ډیر دفترونه هلته دي سفارتخانې دي د افغانستان د حکومت مهم ځایونه په دغه منطقه کې دي نو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوري زموږ ویب پاڼه هم ګورئ که دلته کوم نوي معلومات را رسېدل درسره شریکوو به یې اکرامه ډېره مننه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو په خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لري چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو په دې پروګرام کې هر اونۍ بحث کوو نو دا پروګرام تر پای را سره اوسي د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون 15 ساحوي دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او هویه اداره کوي او کمیسون د دغو ادارو لپاره د رئیسانو د ګمارنې نیت نه لري د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چې ټیفا ورته ویل کیږي ویندوی بریالي حق جو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو ساحوي دفترونو کې د سرپرستانو د کارونو دوام په کمیسون کې اداري فساد ته زمینه برابروي دا چې څرنګه په داسې وخت کې چې دفترونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي اداري فساد ته زمینه برابریږي او دا چې په افغانستان کې پر انتخاباتو بیا دا څه ډول اغېز کولای سي په دې اړه زما همکار رحمت الله افغان رپورټ لري
من فرشته جان لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو د ساحوي دفترونو رئیسان نشته او دغه دفترونه له اوس هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ارتفا ویان بریالي حق جون نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون اراده وزر نه لري چې دغه دفترونو ته رئیسان وټاکي او دغه کار دوام به دفترونو کې نرغړی رامنځته کړي او به بې باوري به رامنځته کړي ښاغلي حق جو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا هم در انتخابات پارلمانی با کمیسون همچون موضوعاتی که اینا واقعا مطابق به قانون انتخابات عمل نکرده بودند بخصوص رسای ولایتی که در برخ خلاف ماده 24 قانون انتخابات بود ما تاکید بیشتر داشتیم که هرچی عاجلی افراد مشخص شود ولی در حدود 14 ولایت بود که ما تاکید بیشتر ما روی این موضوع بود که اگر اینا این موضوع را متوجه نشن خیلی ها مشکل است که ما انتخابات درست در ولایت ها داشته باشیم که امروز هم شاهد از اون موضوع هستیم که این موضوعات ما را مد نظر نگرفتن این نظریات ما را مد نظر نگرفتن
خغله هر جول کله چې سرپرستان دفترونو د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او سرپرستان د مسولیت احساس نه کی کارونه ګډوډ کیږي نو هم د غلط چې د فساد لا راوروي بل خدای افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د پروسیجرونه چې یو رئیس د دفتر لپاره ټاکل کیږي بشپړ کړی دي البته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون سره په همغږي باندې د دغه کمیسون سرپرست ویان زبی سعادت ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د ساحوي دفترونو رئیسان وټاکل شي
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی د هغه پر اساس باندې هم دا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې غلط سره افغانستان د ولایتونو ریاستونو مخ ته وړي ډیر زر به ان شاء الله هغه نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم باندې او دوی به نور په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي
بله فرشته جان دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي محلوي شی بشپړ کړی دی او د ثور په شپږ گیستمه به په درای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل فرشته جان
و ډیر مننه سپوشم کار اجمل تورمان د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره خبري کړې دي مرکه کړې ده او وی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمېر کسان به د رواني اونۍ تر پایله مشخص شي خو مخکې دې چې د مرکې ته ورسو خپل همکار اکرام الله اکرام راخلو اکرامه تا په کابل کې د 14 پړه نور څه نوي معلومات تر رسیدلي دي
ډیر مننه د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامر سره چې همدا اوس ما اړیکه ونیول نو موړي ویل چې حمله دقیقا په د په نوم باندې په یو بهرنۍ موسسه باندې شوې ده او دا وایي چې ممکن دوه حمله کوونکي دغه موسسې ته وردننه شوي وي. له دې نه وړاندې دغه حمله په یوې چاودنې سره پیل شوې ده. تر دې دمه معلومات نشته چې دغه چاودنه بمي چاودنه ده او که انتحاري حمله ده. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دقیق وخت خود چې 11:30 دقیقې دغه چاودنه رامن شوه د پاملرنې په نوم باندې په دې موسسه باندې بهرنۍ موسسه باندې چې د لوی سرنوالۍ سره تر څنګ دی، یعنی د لوی سرنوالۍ د سره دیوال په دیوال ده.
ساعت 11:40 قبل از ظهر امروز در مقابل دفتر موسسه پاملرن عقب لوی سرنوالۍ مربوط حوزه دوام امنیتی پلیس یک انفجار تایید میکنه. نوعیت انفجار تثبیت نشده. تیم بررسی به محل اجرام شده. صدای فیرای خفیف هم شنیده میشه.
خغلی رحیمی می وو پختل چې دغه پیخه چې دا ویل کېږي داسې چې دلته انتحاري حمله کوونکي ننوتي دي. نوموړي وویل چې زه یوازې همدومره ویلی شم چې په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي، نور څه نشي ویلی. خو بیا هم لکه څنګه مې چې وړاندې وویل، نور جزئیات په لاس کې نه لرو. وروستي جزئیات به وروسته له اورېدونکو سره شریکوو. بلې،
ډېره مننه اکرامه، ډېره زیاته مننه. نصرت رحیمی دا پر ټویټر هم لیکلي دي چې 11:00 او 3 دقیقې نن د پاملرنې د موسسې د دفتر شاته د لوی څارنوالي تر څنګ انفجار سوی دی، چاودنه سوی ده. دوی وایي چې د چاودنې څرنګوالی لا نه دی تثبیت سوی او د خفیفو د سپکو ډزو غږ هم اورېدل کېږي. نو اورېدونکو په خپرونه کې راسره اوسئ، که څه نوي معلومات مو درلودل درسره شریک به کړو. اوس به ورسو ناجیه ساپۍ ته چې اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر وایي د چابهار بندر لا هم د امریکا تر تحریم لاندې دی او بانکونه د سوداګرو پیسې نه مني. رحم الله حاجی آغا وایي دا مسله دوی د افغانستان بانک سره شریکه کړي خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
تر اوسه تحریم نه خلاص نه دی، کم پیسې چې انتقالي دي بانکونه نه قبلي. دا مستوزلی د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق ته مو ویلي دي، هغه وایي نن زه د امریکایانو سره په تماس کې یم، سبا په تماس کې یم، خو تر اوسه نه دي دا کار کوي.
نوموړي وویل چې د چابهار بندر له پرانیستلو راهیسې یوازې یو ځل صادرات او واردات شوي او لا هم ستونزې موجودې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې طرحې له جوړېدو خبر ورکوي چې پر بنسټ به یې په اوو بېلابېلو ولایتونو کې د خرما 2500 هکټاره باغونه جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه د وروستي کېدو په حال کې ده.
شامل 7 ولایت است، از جمله ولایت هایی هستند که شرایط اقلیمی برای احداث باغای خرما مساعد است.
نوموړي وویل چې د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 50 کلونو پورې جوړېږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. خبري خبرونه د رپورټونو درته لرو. اوس راځو یو نړیواله مسله راخلو، یو مهمه نړیواله مسله. د ایران حکومت نن اعلان کړی چې د اټومي تړون د ځینو تعهداتو څخه لاس اخلي. ایران نن له خپلې دې پرېکړې بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ته خبر ورکړی دی. عصمت ساروان دغه مسله کتلې ده. ساروان صاحب، د ایران د حکومت د دې پرېکړې نور جزئیات څه دي؟
ایران لکه څنګه چې تاسو ویل نړیوالو قدرتونو ته خبر ورکړنن، البته چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د خپلو ځینو تعهداتو له عملي کولو لاس اخلي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو له دغه تړون تیر کال د وتلو اعلان کړی و. دولتي آژانس ایرنا پرون راپور ورکړی و چې ولسمشر حسن روحاني به یو سیاسي لیک ولیشي. او د تړون پاتې 15 برخوال بریتانیا، چین، فرانسا، جرمنی او روسیا بلدی پریکړه خبر کړي. دا کار ادارې نن وکړ. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی ته په ویلي کې له دغو تعهداتو د لاسه اخیستو تخنیکی او قانونی جزئیات واضح کړي.
سروان صاحب، آیا ایران ویلي چې دقیقا له کومو تعهداتو خلاص اخلي؟ ځکه دا خو یو غټه موافقه وه چې په 2015 کې شوې وه.
دا لا څرګنده نه ده چې ایران به کوم اقدامات اعلان کړي، خو رسنیو د جواد ظریف په قول راپور ورکړی چې ویلي دی ایران اراده نه لري په بشپړ ډول اتمی تړون ووسی. البته ایرانی چارواکو ویلي چې ممکن د یورانیم غنی کول زیات کړي. داغه مسله ده چې پخوا هم ډیر زیات جنجال پیو چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو په خاطر د یورانیم غنی کول لاس واخلي، خو اوس دا ایران وایي چې ممکن د یورانیم غنی کول زیات کړي. دغه تړون لمخې له ایران ځینې بندیزونه لري کړی شوی وو، په بدل کې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړی وو، یعنی د یورانیم غنی کول محدود کړی وو. د ایران رادیو تلویزیون ویلي چې د حسن روحانی په لیک کې اتمی موافقه د قسمی وټلو په اړه د بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سفیرانو ته معلومات ورکړل شوی دی. دا هغه 15 هیوادونه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال اتمی موافقه لاسلیک کړې وه، او له امریکا پرته لا هم دا 15 هیوادونه له ایران سره موافقه وټلې نه دي.
ډیره مننه اسمت ساروان ته مو غوښنولای و چې په د ایران د حکومت نننۍ پریکړې جزئیات درکړل. څو کاله ډیپلوماسي ورسته د امنیت شورا 15 غړي او جرمني توانیدلی و چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره یو موافقه وکړي چې پر اساس ایران خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. خو داسې معلومیږي چې دا ایران حکومت خپل نظر بدل کړی دی. تاسو که په دې اړه معلومات غواړئ، لطفا زموږ په پاڼه ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کرد. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو د افغانستان پر انتخاباتو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې دوی به د انتخاباتو لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نویو کسانو ته چې د هغوی معلومات ثبتوي او کارتونه ورکوي د بایومیټریک سیستم پر اساس به دا کار کوي. دوی همداراز وویل چې د رای ورکوونکو هغه لیستونه به چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ثبت شوي وو په دغه سیستم کې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ثبتوي. خو وروسته پر دوی انتقادونه وسول چې دوی دا کار ډیر سخت دی، وخت کم پاتې دی، ځکه د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر پاتې وشتمه نیټه دی، یا د میزان په شپږمه. نو دوی د انتخاباتو څارونکو ادارو وویل چې دې ته کم وخت پاتې دی او دا ډېر تخنیکي ستونزې لري، او کمیسیون به بیا د افغانستان د انتخاباتو لپاره خنډونه زیات کړي نسبت سهولتونو ته. نن د انتخاباتو د څارن یو شمیر ادارو یو بل انتقاد وکړ، ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ساحوي دفترونه اصلا مشران نه لري، سرپرستان کار کوي، او دې د اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دغو کمبوتو بستونو کې به یو شمېر کسان د رواني اونۍ تر پایله وټاکل سي او مشخص به سي. د دې کمیسیون ویان فرید احمد د نازادي راډیو ته وویل چې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزي دفتر کې یو شمېر مسؤلین دوی په نظر کې نیولي دي چې وټاکل سي. زما همکار اجمل تورمان له فرید احمد سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دې پروسې د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
تاسو پوهیږئ چې هغه پخوانی د ټاکنو کمیسیون خصوصا د ګمارنو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو داسې پیشنهاد وکړ چې باید په ځینو چارو کې د موږ همکاري دوی سره باید موجود وي. نو د هغه پر بنسټ په درویشتم ماده دغه د تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دی هغوی باید د آزاد رقابت له طریقه استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو کمیسیون یو اختصاصي طرز العمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرز العمل هم په ګډه امضا کړ. ټول بستونه اعلان شوي دي. هغه شارلس مرحله یې تکمیل ده او تمه لرو چې دغه نږدې ورځو کې دوی هغه ځینې ولایتي او ځینې مرکزي اول او دویم بستونه آزموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري آزموینه مرکز کې واخیستل شي او انشاءالله تاسو پوهیږئ چې کله چې کمپیوټري آزموینه اخلو هغه نتیجه هم هغه رقم معلومیږي. بیا پس له هغې هغه د تقریری یا بل مرحله د آزموینه ده چې هغه انشاءالله سکیجول کیږي زر تر زره ده بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
چې د موږ لخوا مربوط کیږي. موږ هغه تخنیکي اسانتیاو برابرو. اصلي پروسه او رهبری خپل د ټاکنو د محترم کمیسیون په لاس کې دی. چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصبه در اخلي. هر پروسه د موږ همکاران شپې تر ناوخته پورې کار کوي او اوس هم هر وخت یعنی رخصتي او غیر رخصتي هغه یوونه چې رخصتي او په هغه کې د موږ همکاران شپه ورځ ته کار وکړي تر څو چې دا ځینی هغه شارلست پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمین کې د آزموینه متصویل چې ان شاء الله دا څو ورځو کې اخستل کیږي.
څو ورځې دقیق ویل شي
تر اول دغه د نوې ونې ان شاء الله دغه نتیجه معلومیږي او ان شاء الله تاسو خپې
کوم ولایتونه دي دا کرشته ولایتونه په اړه ته وې
هغه تعداد د بستونه کوم چې ما ته معلوم دی یوازې 15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي. هغه ولایتونه
دغه دغه ولایتونه چې دي دا په کوم ولایتونو کې دي؟
پنځلس ولایتونه دي. هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته که تاسو وایئ زه هغه لیست تاسو ته درلیږم. خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول هغه مخکنۍ چارې چې اعلان دي شارلیست دي دغه ټول پروسه ختم دي انشاءالله او یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي.
څومره شفاف وي دغه آزموینه؟
همدغه چې ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت دپاره هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوی ده. تاسو پوهیږئ چې
یعنی ډاډ ورکولی شئ چې وړ کسان به لاره پیدا کړي بلې؟
او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی. هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي د هغه نه نیولی تر آزموینه پورې مداخله انساني مداخله کې هیڅ نشته ځکه موږ شفافیت ان شاء الله چې فلسفه تضمین وي او به تاسو ان شاء الله نتیجه مینه.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون ویاند فرید احمد چې اسم همکار اجمل تورمان مرکه وسره کوله.
ستاسو ل پیغامونو
زه دا غادرې حساب ولولات سرولو کاری په پیغام پریزنس مالو حکومت او طالبان سوال نه لاوته نه څه ضرورت کې باندې کې عام مسلمانانو دی هغه مسیاو له جنبوس دا کنه ته دوه شربد لاله د حکومت دا ورته نه راځي طالبان نه نه ورته نه مسلمانانو د ځکه عبادت نه سي عبادت خو کې موږ له صلاح ټول او د کوم سلامونه من پات شوبمن ته پیغام لرم په خاصه د علما او طبيب د توالو حکومت طالبان د موضوع فکرینی او د سول او قربان پکله یو د بل خبري سروي او راشي او منځګړي ته ویل کی ګوندې وخت نه واخو د سان په سول او قربان قربان خراسي دروژه خو مو شپه استراحت تیر کو خو چې کله یو تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې به له مرګو به له وژنو به له داسې خبر او بل خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دغه چې دوایو کې افغانستان د سویل نه پاره مننه
شکیل وفاد علی مان د خپل خو څخه پیغام راځي چې روزه میاشت په دې کې باید ټول مسلمانانو رڼا یو بل ته دی اخترامات تو سره یو بل سره کومک وکړي او ګاونډیان چې د ګورونو سره څنګه دي هغه سره په دې مبارک میاشت کې مرسته وکړي تر څو چې دوی دواړو دغه دنیا هغه دنیا رنگینه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په څو دقیقو کې به عبدالنافع همت تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخدره موادو د تولید پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل په شهر نو سیمه کې نن لوی څارنوالۍ ته نږدې په یوې بهرنۍ مؤسسې چاودنه شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د پاملرنې یا کیر په نوم مؤسسه د لوی څارنوالۍ شاته ده او چاودنه شل کمې 12 بجې شوې. رحیمي تایید کړ چې تر چاودنې وروسته په سیمه کې د خفیفه وسلې ډزې هم روانې دي. اخو د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل ښایي ډزې هغه دوه وسلوال کوي چې د مؤسسې ته ورننوتي. تر اوسه پورې د برید تلفات او ډېر جزئیات نه دي معلوم. نامعلومو وسلوالو د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیرجان وژلی دی. دا خبره نن د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین له سکاتلند سره لومړی یو ورځنۍ لوبه کوي. دا دوه ټیمونه د ایدنبرا په ګرانډ سټیډیوم کې په 2:30 بجو سره مخ کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلوا کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون او ولایتي مشران ټاکي. د پاکستان په لاهور ښار کې لکتر لګاته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوې. 15 پولیس په وژل شوو کې شامل دي، 25 نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي، تهران به یو ځل بیا د یورانیمو غني کول له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن د اټومي تړون د امریکا د وتلو د یو کال په پوره کېدو کې په خپل بیان کې وکړه. او د ترکیه په استانبول ښار کې د ښاروالۍ انتخاباتو بیا ترسره کېدل نړیوالو انتقادونو سره مخ شوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې په کابل کې نن د پاملرنې د نړیوالې ادارې د دفتر مخې ته چاودنه سوې ده. دا نړیواله اداره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي او بشري مرستې کوي. دا کیر نړیواله اداره په 1918 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل بشري خدمتونه پیل کړل. خو پر افغانستان د پخواني شوروي تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه او هلته یې د افغانانو سره کار کاوه. دا نړیواله اداره په 2002 میلادي کال کې کابل ته بیرته ستنه سوه او په افغانستان کې د میلیونونو کسانو سره بشري کومکونه کول. دا چې پر دغه اداره باندې نن په کابل کې حمله شوې ده، په دې ارتباط تاسو له رادیو او زموږ پر پاڼه باندې معلومات ترلاسه کولای سئ. فیسبوک، ټویټر کلري نو هلته هم کولای سئ چې دغه معلومات هم خپل ولولي او هم د نور سره شریک کړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته د زهرو کاروان پروګرام لري.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی ز اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان روانه خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به واوري چې افغان ځواکونو په فرا ولایت کې لسګو نظر کیلوګرام نشي مواد لمنځوړي. په روانه خبرونه کې د دې تر څنګ نور مطالبه هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
په تخار ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې د دې ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډۍ ولایتونو او تخار څخه د هیواد مرکز کابل ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. په لغمان او کونړ ولایتونو کې نږدې شل جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د کونړ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد ابراهیم ماموند ازادۍ راډیو ته وویل د کونړ ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو عملیاتو کې په شلتن ولسوالۍ کې 8 جریب ازمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه.
سکل په کونړ ولایت کې کوکنارو کښت کم شوی دی. زموږ د ارقامو په اساس موږ ترلاسه کړی دي سکل په حدود 300 تر 400 هکتاره کوکنار به کرل شوي وي چې خصوصا په شیګل ولسوالۍ کې دي، اسمار ولسوالۍ کې، دانګام ولسوالۍ، خاص کونړ ولسوالۍ او سلطان ولسوالۍ. خو دا هغه سیمې دي چې هلته د دولت کنټرول نشته، هلته نامي ده، هغه هسې پذیره نقطې دي.
په هغه عملیاتو کې چې د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند حیدرخانی په کلی کې وشول، لنشې مواد سره د مبارزې پولیسو لس جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. په دوو بیلابیلو عملیاتو کې نږدې 80 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، په لومړیو عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې ترسره شول، 20 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا چرس په یو موټر کې پټ شوی و. په دوهمه پیښه کې چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یوه کور کې 15 کیلوګرامه تریاک ونیول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل او بغلان ولایتونو کې 3 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل، په لومړۍ پیښه کې دوه تنه هغه مهال د کابل په ارغندۍ چوک کې ونیول شول چې غوښتل 11 کیلوګرامه هیروین د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو یو تن د دې ولایت په ختیځ کمربند کې هغه مهال ونیو چې 1 کیلوګرامه هیروین یې له یوه ګاونډي ولایت څخه بغلان ته قاچاق کول.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. درنو دوستانو، مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د طالبانو اړوند لسګونه زره کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد له منځه یوړل.
تر اوسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
دا به هم واورئ چې د روغتیایي امکاناتو نشتوالي ډیری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي.
زما ورور چې دی، دغه دوه کاله کېږي په نشه یي توکو روږ دی، چې بندې شپږ میاشتې بندې کړو، څلور میاشتې بندې کړو، چرایلا کو برته هغه دی، هغه یې نشه ده.
همداشان له یو متخصص ډاکټر سره به په مرکه کې اورئ چې نشې د ګڼو ناوړه اغیزو تر څنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي.
د تعادل چې برهم کړی د مایات دی وجود یوازینی علت نشه یي مواد دی.
او د روانې خبرونې په پای کې ډرامه مه هیروئ.
زما خبره به دې هغه وخت در یاد شي چې زندانی شي او په زندان کې قروانه وخوري، پوه شوې که نه؟
او دا هم د خبرونې لومړی مطلب: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په اترس کې 100,000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او سوځولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل، دا عملیات چې د بهرنیو ځواکونو د معلوماتو پر اساس ترسره شوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو داسې یوه لویه زیرمه او ماشینالات له منځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د افغانستان په ملي شورا کې د فراه استازی وایي، په فراه کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او ترکیې له لارې د اروپا بازارونو تزیچه ډیره ګټه طالبانو او نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ملي پوځ ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړي قطې په همکاري او بهرنیو ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اړوند د اشکن په سیمه کې د نشه یي موادو پر یوه فابریکا او زیرمه عملیات کړي چې په نتیجه کې 100,000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او وروسته سوځولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د عملیاتي پلان په چوکاټ کې ترسره او په نتیجه کې ډیر کیمیاوي مواد چې د هیروینو په تولید کې کارېدل له منځه وړي دي.
د فراه د بکوا ولسوالی د ملي اردو ځواکونو به خصوص ځانګړي ځواکونه د عملیات په ترڅ کې 3000 کیلوګرام مواد مخدر له منځه یوړل. طالبانو د دې مواد مخدر نه خپل مالی اغیب ترلاسه کول. په دې عملیات کې موږ سره په کشفي بخش کې بهرني ځواکونو همکاري کړې ده. په دې عملیات کې نه تنها ځانګړي ځواکونو د ځمکني فعالیتونه اجرا کړي، بلکې هوایي ضربې هم په هغه ساحه اجرا شوي دي. تر اوسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
د دې عملیاتو په نتیجه کې 350 کیلوګرامه هیروئین، 400 کیلوګرامه تاریاک، 2500 کیلوګرامه نوشادر، 14 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 900 کیلوګرامه کاربون، 2500 لیټره تیزاب او 100 لیټره نور کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته وسوځول سول. د 2018 کال په ورستیو کې داخلي او بهرنی ځواکونو د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ګډ عملیات وکړل چې د روان میلادي کال په لومړیو کې بهرنی ځواکونو خپل هوایی بریدونه ودرول، خو په کشفي او استخباراتي برخو کې اوس هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په مشرانو جرګه کې د فراه د خلکو استاذی ګل احمد اعظمی وایي د فراه ولایت په ټولو ناامنه سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې هیروئین تر پروسس وروسته د نړیوالو مافیایي ډلو په واسطه اروپا ته قاچا کیږي.
کشت مواد مخدر در ولایت فراه خصوصا در ولسوالیای ناامنه
په فراه ولایت کې کوکنار ډیر کرل کیږي. په تیره بیا په ناامنه سیمو کې ډیر دي. د نشئی موادو ډیره ګټه هغو قاچق کوونکو ته رسیږي چې د نشئی موادو له نړیوالو شبکو سره اړیکې لري. د نشئی مواد له فراه څخه د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته رسیږي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال احتیاط وکړي چې ملکی خلکو ته مرګ ژوبلا وانه وړي.
دا مهال په بکوا، گلستان، خاک سفید، پشتیرود او بالا بلوک ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي او د دې ولسوالیو په ډیری برخو کې د هیروینو د تولید کارخانه اوس هم فعالیت کوي.
درنو دوستانو، محمد ایاس ترنکو چې په فراه ولایت کې د نشئی موادو پر فابریکا د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه راپور ورکوه.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
زموږ آزادي رادیو نوري، آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او همدارس په ټوله سیمه کې په 12.9 منځنۍ سپا رڼا اوریدل شي. د روغتیایي امکاناتو نشټوالي ډیری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي. که څه هم له نورستان او روزګان ولایتونو پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږتیا روغتیایي مرکزونه شته، خو هغه معتادین چې دې مرکزونو ته ورغلي وای چې د ټولو مراجعینو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د معتادینو لپاره د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا کمزورو خدماتو علت د بودیجې کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکار فرید احمد حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتا کوړاندې کوي.
بس د خوشانډیوالانو سره ګرځېدلو دی سر
د نصیر په نوم یو معتاد څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې په خپله خوښه د معتادینو یو روغتیایي مرکز ته ورغلی و، خو ډاکټرانو په روغتون کې د خالي بستر نه لرلو له امله ځواب کړی و.
ډاکټرانو زه ډېر زیات دغه کړم، عزت کړم چې تا ته ما خو پرون ویلي چې زه نشته ته به څنګه رالی، نو بس هغې نه بعد مې زړه مات شو، مې لازم وړم دا لختی ته لخه دی.
نصیر په داسې حال کې د روغتیایي خدماتو له نشټوالي څخه شکایت کوي چې په ننګرهار ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز فعال دی، خو د ټولو مراجعینو لپاره کفایت نه کوي. له همدې امله نصیر د درملنې لپاره په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون ته راغلی دی. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی ممتاز بیا وایي چې خپل معتاد خوریي ځکه د درملنې لپاره کابل ته راوستلی چې د خپل ولایت په روغتون کې ځای نه و.
البم شپخانه وی دو درې د پم یوړو د بسر د پاره حالت ویل چې د مریض په لخوا خانه د مونږ نه بسر او بل اخر مریض اراده وکړه چې ځان بستر کم اول ته چلاړو، کله به ویل دلته بستر پوره د سلوخ نه پر ده، مطلب دا و چې صحیح کار نه کو.
په کابل ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته راغلي معتادین په روغتونونو کې د بسترونو نشوالی اساسي ستونزه بولي یا وایي چې دا ستونزه د خارونو په پرتله په کلیو او ولسوالیو کې ډیره ده. نورستان او روزګان هغه ولایتونه دي چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې نشته. له همدې امله د دې دوو ولایتونو خلک خپل معتادین د درملنې لپاره ګاونډیو ولایتونو ته بیایي. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی سید رحیم وایي چې په خپل ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز نشته. له همدې امله خپل معتاد ورور د نشي پرېښودلو په نیت څو ځله بندي کړی دی.
زما ورور چې دی د دوه کاله کېږي په نشي توکو ورور دی، چې بندې شپږ میاشتې بندې کړو، څلور میاشتې بندې کړو، چرایلا کو برته هغه دی هغه یې نشه ده. نو دلته نه شفاخانه شته، نشه شته چې موږ د تداوي وکړو په روزګان ولایت کې. نو موږ چې اوس دی هستو کندهار ته، یو خو د کندهار لارم بیا
د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس څلور ویشلک افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د احتیاط قربانیان دي. خو د دوی د درملنې لپاره یوازې شپږ اتیا دولتي او غیر دولتي مرکزونه فعالیت کوي. خو دا مرکزونه یوازې د 4015 معتادینو د درملنې ظرفیت او امکانات لري. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي که معتادین په خپله خوښه دې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي، دا مرکزونه کفایت ورته کوي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د معتادینو لپاره د درملنې ظرفیت کافي نه بولي او وایي سره له دې چې د عامی روغتیا وزارت میلیونونه ډالر په واک کې درلودل، خو بیا یې هم څومره چې لازمه وه هغومره روغتیایي مرکزونه نه دي جوړ کړي.
متاسفانه په دې څو کلونو کې رښتیا هم په میلیونو مصرف راغلی په دې شیانو باندې، خو نتیجه یې ځکه نه ده ورکړي چې هلته تعهد ډېر زیات نشته، مافیا ډېره فعاله ده، دشمنان ډېر فعال دي، او هغسې چې باید څه وي دغسې مبارزه هم نه ښکاري. نو که چېرته زموږ وکولی شو چې مواد مخدر کرل او تولید په افغانستان کې له منځه یوسو، یا په دې ښارونو کې چې هغه واړه قاچاقبران دي چې دا خلکو ته مواد مخدر مهیا کوي، که دا موږ د منځه یوسو خپله د احتیاط کچه تر یو حد راټیټېدلی شي.
دا چې د معتادینو د درملنې مرکزونه ولې د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروزالدین فیروزی علت د بودیجې کموالی بولی.
سایس کی از نگاه تعداد وقتی میبینی و مراکزی را که ما برش ایجاد کردیم اگه ای حساب کنی،
که چه هم د معتادینو د شمیر په پرتله د دوی لپاره جوړ شوي روغتیایي مرکزونه کافی ندی، خو اصلی موضوع دا ده چې معتادین باید په خپل خوخه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي چې درمل نه وشي. که معتاد په خپل خوخه روغتیایي مرکز ته ولاړ شي، نو د دغه شمیر معتادینو لپاره اوسنی روغتیایي مرکزونه کفایت کوي.
طلبانه مراجعه کنند، تعداد بسترهایی که ما د اختیار داریم کفایت کننده است.
ښاغلی ظفر وړاندیز کوي که د معتادینو د درملنې امکانات محدود وي، نو روغتیایي چارواکي باید هغو معتادینو ته لومړیتوب ورکړي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی، او د عامی روغتیا وزارت باید هڅه وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې هم د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
مننه چې ازادي رادیو اورې. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي رادیو .com. طبي ډاکټران وایي چې نشې د غنو ناوړه اغیزو تر څنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي. په ځنګړي ډول هغه نشې مواد چې په مصنوعي ډول جوړیږي، لکه هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا او داسې نور. دا چې ولې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېرې ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي، او په پایل کې ترې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان د وجود پر مایاتو څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي توکي مستقیما همداسې نور بد اغیزې چې په وجود بدن لري، د بدن د مایاتو د ضایع کولو لپاره هم لري. کله چې ډېر استفاده کوي مواد، هغه مایات ورته نه رسېږي. کله چې مایات ورته ونه رسېده، دغه میتابولیزم د مواد دا کمی، او له بلې خوا د کمبود د مایاتو نه شک ورته پیدا کیږي، او اوږدمهاله کله چې مایات منظم اون رسیده ده کلیه یا گرده مایات ضرورت ده، کله چې مکمل مایات نی یا مورد ضرورت مایات نی گرده خپل فعالیت نیشی کوله، اما غدش ده گرده تکلیف پیدا کیگی. نور به هضم که مایات موجودیت دیر مهم ده، کله چې غذایی مواد میده ده داخلیگی بیا کلمو تشی دلت مایات ضرورت ده ده جامد غذایی مواد مایه بنده بدلیگی بالا غن بیرد ده په کلمو کې جذبیگی. آدم ده موجودیت ده مایات سوی هضم ورته پیدا کی او همچنان سوی جذب دی مواد غذایی ورته پیدا کیږي، پختورګي مشکل ورته پیدا کیږي، د قلبی مشکل ورته پیدا کیږي.
ولی نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه اغېز لري؟
نشه ای تو کی ساختمان چه ده دیگه هغه مواد کارول کی چې هغه د وجود مایات زیات ضرورت لري. مثلا کله چې انسان نشه کی خصوصا تبلت کا خصوصا شیشه یا میتامفیتامین د مخدره تو کی کې زیات سودیم ده او ار مولکول د سودیم چې وجود داخلي کې دوه مالیکول اوبزن سره دننه کوي. که چیرې د دې دغه احتیاط دوامدار شي، د یو طرف نه زیات مواد استفاده کوي، د بل طرف نه دغه هغه اشامدني اوبه ورته نه پیدا کیږي، نو همدغه نه ده چې د دوه کلو پورې په شدید او قلت د وجود مایات سره مواجه کیږي.
آیا ټولې نشې د انسان د وجود پر مایاتو یو ډول ناوړه اغېز لري او که یې ځینې کمې او ځینې زیاتې؟
نشې توکي څلور اصلي ګروپو باندې یو فرعي ګروپ باندې ویشل شوی. مثلا هغه محرک نشئی مواد دي چې په هغې کې امفیټامین راځي، نیکوتین راځي. دا خاندان دوا پر بیلانس د مایاتو زیات اغېز لري، چون د دوی شدت زیاد ده، سودیم پکی زیاد کارول شوه ده. پر زمین که داشت کلش متادین استفاده کهی وجود ده مایات زیاد ضرورت احساسی بل بیاد خاندان ده. مثلا پاگه که تاریاک رزی اگه که هیروین رزی اگه که مورفین رزی اگه که بیتادون رزی شدت نسبتا کم ده، دا هم ده بیلانس ده مایات هم برهم خوری. پر مجموع که هر سمر چه شدت دیو مواد شدت نشه زیاد چی همون موازنه برهم خوری.
ده ناول اثرات چه تاسو ویل ده لنشهان سره تر سمر وقت پوری پاته کیگی؟
تر سوچ ژوندی ده دی وجود مایات دی مخدره مواد دسکلو په نتیجه که برهم خوری، دی وجود طول کیمیوی تعاملات برهم خوری. مثلا پروتین نه جوړیږي، شهم ډېر کم جوړیږي.
که چېرته معتادین نشه پرېږدي، آیا هغه ناوړه اغېزې چې د مایاتو د کمښت له امله د ده په وجود کې راپیدا شوي دي هغه بیرته رفع کېدلی شي، لرې کېدلی شي؟
کله چې د نشه یي مواد پرېږدي ورځ تر بلې وجود مایات عضلات چې یاده شو بیرته وزن جګېږي. که چېرې مثلا پښتورګي دي، مثلا ادب کفایه د پښتورګي ځینې مریضګان دي چې هغه تداوی نه لري، که چېرې بیا هغه ارګان خپل وظیفه یې پرېښوده بیا جوړېدل لږ ذره مشکل ده.
په کوم ممن کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېره ناوړه اغېز لري؟
په ځوانانو کې کېدای شي یو وخت لپاره تحمل وکړي، اما په ماشومانو کې او په موسنو خلکو کې ډېر زر مریض د پښو نه غورځي، ډېر زر صحي مشکل ورته پېښېږي.
د امیدوارو میندو په اړه مو نظر څه ده؟ د دوی پر وجود باندې د وجود د مایات پر کموالي باندې نشه څومره اغېز درلودلی شي؟
نشه په مجموع کې هم امیدوار ښځې خپل وجود کې حکم هغه ماشوم چې ده نو هغه باندې هم بد اغېزې لري. د جوړښت کې بېنظمي راځي، یعنی کېدای شي دا بې وخت نه مخکې د تولد شي، کېدای شي سوی شکل د ولادي ورته منځته شي. یو مواد چې ماشوم پکې اوسېږي امونوتیک مایع ورته وي، چې هغه کې د لامبو په حالت کې دغه ماشوم امونوتیک مواد چې کم شو نو ماشوم ډېر زر له منځه ځي.
درنو دوستانو، دا د زهرو د کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم په بازار کې یو دوکان ته ورځي چې د چایو ترموز رانیسي، خو دوکاندار ورته په قهر کېږي، تر ګریوان یې کلک نیسي او وروسته یې پولیسو ته په لاس ورکوي. دا چې دوکاندار ولې سلیم ونیو، ولې پولیسو ته په لاس ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
جمال او ډوډۍ او بوډۍ پوډر خو راکه په خدای ډېر خمار یم
یاره سلیمه تام سم سوالګر یې هر ورځ وایي پوړۍ راکه پوړۍ راکه ورشه راوینیسه
وزوره وره په څه شي رانیسم ولاکه یوه اوغانه یم لرم
ورشه کار وکړه پیسې وګټه
یاره جمالک رښتیا درته ووایم کار مې له وسې نه کېږي
ولې دې له وسې نه کېږي زه کار کوم او ته یې نشي کولی شکر دی تکړه ځوان یې
اوس په غلا اخته شوی کار ته مې زړه نه کېږي څه دروغ درته ووایم
ګوره سلیمه یو خو نشه ګناه ده او غلا بیا بله ګناه ده په نشه ځان تباه کوو او په غلا د بل کور او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي
زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی
ګوره سلیمه کوزه هره ورځ نه ماتېږي یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي
او جماله ته اوس ما ډاروې او غم رسته راسره کوې
دا غم رسته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوې ها
ځا بابا متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره څه په سلو لوټو سپېره عملیان هره ورځ شرمنده کېږي هسې هم خلک ملنډې راباندې وایي
یاره دا خبره نه در سره منم
ولې
عزت او بې عزتي زما او ستا په خپل لاس کې ده زه او ته خو ښه سره پېژنو تو خدای زه او ته د بې پروایۍ او عیاشۍ له خاطره په نشو اخته شولو او که له مجبوریته زه ته ووایه
اوس خو په دې دام کې بند شوي یو اوس څه وکړو نو
که په دام کې بند شوي هم یو خو عزت مو په خپل لاس کې دی نو ما ته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم
ځا بابا تا ماڼۍ نه دي آبادې کړي دومره باټې مه واله
خامخا خو ماڼۍ نه دي دومره پیسې خو ګټم چې ځان ته نشئی مواد او ډوډۍ پې را ونیسم غلا ته خو نه یم اړ شوی
دا نو ستا خبرې دي ته یې غلا بولې او زه یې ښکار بولم ښکار د زمریانو کار وي هر څوک یې نه شي کولی
تا ته اوزان زمری ښکاري ها زمری چې ښکار کوي څومره زحمت باسي او ته نیمه ورځ کار نه شي کولی لږ فکر وکړه زمری نه یې کارګه یې کارګه کارګه د خلکو له کورونو نه غلا کوي
یاره جماله زړه دې را خوړین کړ ته پوډري او که تبلیغي که یوه پوډۍ راکوې رایکه که نه نو نور دې نصیحت پرېږده
زه ستا د ګټې خبره کوم ته ځان ته زمری وایي او زه دې سړیتوب ته رابولم
نصیحتونه دې په جیب کې در سره وساته زه په ښکار پسې ځم اوبه مې ګورې چې څنګه ډک لاس راځم
ما یوه د ورورۍ مشوره درکړه نور ستا خوښه ده خو یوه خبره یاد ساته زما خبره به دې هغه وخت در یاده شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري پوه شوې که نه
عزیزه ترموزونه لرې
هو لروی خو په دا ګرمۍ کې د څنګه ځان په صدر کې تاو کړی دی
حاجي صاحب ناروغه یم ساړه مې کېږي
ښه ښه بس پوه شوم بشیره
بله حاجي صاحب
دې سړي ته خو ترموزونه ور ښکاره کړه
سمه ده حاجي صاحب ښه وروره څه ډول ترموز غواړې
خارجي ترموز راکړه او ښه ترموز راکړه
سمه ده هم به خارجي ترموز درکم او هم به ښه ترموز درکم څو لیتره ترموز درکم
دوه لیتره ښه وي
دادا دا ترموز په 1500 افغانۍ ده، دا په 1600 او دا بل په 1200 افغانۍ ده.
والا خطر موزونه دي، خو ډیر ګران نه دي؟
نه بابا څه ګران دي، په نورو دکانو کې هم بیا کولای شي. اصلي ترموزونه دي دغه بیا ده.
ته ودانه یو لیټر هم راښکاره که.
سمه ده، دا یو لیټره دی.
ښه، دا په څو دی؟
په 1400 افغانۍ.
1400 افغانۍ خو اوس را سره نشته، زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه سمه ده.
ورورکیه ته یوه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر صادر لاندې څه شی پټ کړ؟
هیڅ شی هم نشته حاجي صاحب، ته ولې په مونږ شک کوې؟
ما ولیدلې چې یو شی دې پټ کړه، ته راځې خوښه چې زه تلاشي کړم.
ته دی تلاشي مې که، هیڅ شی هم نشته.
ښه، تر صادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها، ته نه شرمېږې چې غلا کې؟ تېره هفته زموږ د دوکان جنریټر غلا شوی و، خامخا هغه هم تا غلا کړی دی، اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، دا ښه جنریټر پیسې درکوم، خو پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دې نیسم.
نه داسې دی، کله پرېږدم؟ بشیره.
بله حاجي صاحب.
د پولیسو اوزې ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دسي زنګ ورته وهم.
درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړې د دیونې د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو